د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن یو سولیز او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکو او طالب استازو په تیرو دوه کلونو کې په منظم ډول لیده کاته کوي. با گذشت دو سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده. با افغانستان دی طالبان و بیا واکمنی دو سره در رسنه و خزینه کارکونکو وضعیت ورد تر بل خرابیگی. لهیواد و تل خبرلانی بیا وایی که پا بهر که لنو استونزو سره مخ دی. سلامونه او وخت مو پخیر. د امریکا غږ یو موضوع او څو زاوی اونیز خبرونه ته خراغلس. د دې اونۍ موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ ته ځانګړی کړی ده. زه احسان الله عریب زایم. بسیاری منتقدین طالبان این گروه را به عهد شکنی متهم میکند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان 20 فوریه سال 2020 یعنی چند روز پیش از امضای توافقنامه دوحه در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده بود برای ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان تعهد سپرده بود. همکارم در گزارش نظر انداخته به این مقاله و این که چقدر تعهدات آقای حقانی پس از دو سال حکومت طالبان عملی شده است.
ما در مورد نگرانی ها و پرسش ها در داخل و خارج از افغانستان در پیوند به نوعیت حکومت که پس از خروج نیروهای خارجی خواهیم داشت آگاه هستیم.
نگرانی هایی که پس از سپری شدن بیش از 3.5 سال از نشر این مقاله منصوب به سراج الدین حقانی با آن رسیدگی نشده و پرسش هایی که تا امروز بی پاسخ مانده است. در این مقاله منصوب به سراج الدین حقانی وزیر داخلی کنونی حکومت طالبان که درست 9 روز پیش از امضای توافقنامه دوحه در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، تلاش شده بود تا تصویر متفاوت از طالبان و مخاطبان مقاله ارائه شود. به گونه مثال وعده طالبان به ایجاد یک نظام همشمول پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
ما متحد هستیم که با سایر جناها به شیوه مشورتی و با احترام واقعی کار کنیم تا در مورد یک نظام سیاسی جدید و همشمول توافق کنیم که در آن صدای هر افغان شنیده شود و به هیچ افغان احساس محروم ماندن از این نظام رخ ندهد.
اما پس از 2 سال به قدرت رسیدن طالبان، این تعهد یکی از کلیدی ترین رهبران این گروه تا هنوز عملی نشده است. کارشناسان میگویند که گروه طالبان به تقسیم قدرت اصلا باور ندارد.
در زمان که بنامه او که سراج حقانی کسی این متن نوشتن، در او وقت پالیسی رهبری طالب بود در رسیدن به قدرت به زور او دوباره جور کردن یک امارت اسلامی که در او انحصاری سیاسی داده شوه با تاریکی طالبا بدون اشتراکی هیچ جریانی سیاسی دیگر نیکه افغان.
آقای حقانی در این مقاله که مخاطبان آن ظاهرن جامعه جهانی و بویژه امریکایان بود، در مورد رعایت حقوق زنان نیز صحبت کرده است.
با هم راه برای ایجاد یک نظام اسلامی خواهیم یافت که در آن همه افغان‌ها از حقوق مساوی برخوردار باشند. نظامی که در آن حقوق زنان که اسلام به آن داده از حق آموزش گرفته تا حق کار حفاظت می شود و در آن شایستگی اساس فرصت‌های برابر خواهد بود.
اما در 2 سال گذشته وضعیت دختران و زنان افغان از رهگذر دسترسی به حق آموزش و کار خلاف این گفته های سراج الدین حقانی عقبگرد بزرگ داشته است.
شما تنها یک مورد را برایم نشان بدهید که آنچه حقانی یا هر کسی که این مقاله را نوشته وعده کرده به واقعیت تبدیل شده باشد. هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.
تحلیلگرانی که فعالیت گروه طالبان را از زمان تأسیس آن در دهه 90 میلادی تا امروز مطالعه کرده اند، به این باورند که طرز تبلیغات، روایت سازی و پیام رسانی طالبان در 20 سال پسین کاملا تغییر کرده است.
ای کلانه طالب به این نظر هستند که دروغ گفتن به دشمن دوران جنگ جواز دارد. ایخو وعده نبود، فریب بود.
کارشناسان ملل متحد که در رأس آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان قرار دارد، پس از سپری شدن 3.5 سال از نشر مقاله سراج الدین حقانی و یک روز پیش از 2 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفتند که فاصله بین وعده و عمل این گروه زیاد شده و مفکوره طالبان اصلاح شده یک اشتباه بود. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
در متحده ایالات و بهرنه چار وزارت وایی واشنگتن یو سولیزه او پرخپل و پخو ولار افغانستان واری. در امریکا در بهرنه چار وزارت یو ویان در دوشنبه پورز وویل متحده ایالات واری چه افغانستان لخپل و گوانده سره نیک اریکی ولری. در امریکا در بهرنه چار وزارت په داسې حال کې داد سرګندونی کوي چې امریکایی چارواکو او طالب استازو په تیرو 2 کلونو کې په منظم شکل له یو بل سره لیده کاته درلود.
د 2021 کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله او په بدل کې طالبانو د نورو مواردو تر څنګ هوکړه وکړه چې ترهګرو ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي او د یو موقت حکومت د جوړېدو په موخه به بین الافغاني مذاکرات پیلوي. اوس د 2 کلونو په تیریدو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی.
طالبان په ترهګریزو فعالیتونو کې د القاعده په شان ډلو د ګډون په وړاندې د اقدام یا مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو باندې نه دي درېدلي. تر ټولو د پام وړ مورد په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موندل او بیا د ډرون په یوه برید کې د هغه وژل کېدل دي.
تاسو ولیدل چې د القاعده مشر په کابل کې هغه وژل شو، نه دي اوس خپل هغه لایق قطعي کړي نه دي، او همدارنګه حتی د دې هغه حامی پاکستان هغه هم وایي چې ټي ټي پی په پاکستان کې حمله کوي او طالبان دغه حمایت کوي، نه دیو ترمنځ هم یعنی مشکلات سره موجود دي.
که څه هم طالبان وایي چې هغوی د دوحې تړون عملي کېدو ته ژمن دي، خو د امریکا د ستراتیژیک او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړي انی فورزایمر وایي د دوحې قرارداد باطل دی، د چا لخوا نه دی عملي شوی او باید په رسمي ډول لغوه شي.
د دوحې تړون په مطلق ډول باطل شوی دی، طالبانو عملی نه کړ. طالبانو داسې یو تړون لاسلیک کړی و چې د سولې د خبرو اترو د یو لوی توافق برخه و، او د دوحې د تړون موخه هم دا نه وه چې هغوی په تاوتریخوالو سره قدرت واخلي او د بشري حقونو د یو لړ سرغړونو په کولو سره یې وساتي، او دا هم ټاکل شوی نه و چې هغوی ته اجازه ورکړي څو هیواد په داسې شکل رهبری کړي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت ازادي ورکړي.
واشنگتن وی طالبان د نړیوال مشروعیت لتر لاسه کول څخه خورا لری دي او غوی ته په کار د چي د دې کار لپاره مشخص اقدامات وکړي.
مونږ تل د طالبانو ته روښانه کړی چې غواړي هر ډول نړیوال مشروعیت چې ورته رسیدو څخه ډیر لری دي تر لاسه کړی، یو بل مشخص اقدامات شته چې مونږ هیله لرو وې کړی. غواړم ووایم چې یو مورد چې د نړیوال مشروعیت اړوند کیږي په هغه هیواد کې د میرمنو او نجونو سره چلند دی چې ډېر ارزښت لري. موږ د طالبانو د وروستیو ګامونو شاهدان یو، کوم چې له بده مرغه د میرمنو او نجونو په وړاندې به د هغوی د تعصب ګڼ شمېر اقدامات دوام وکړي.
خو سره له دې چې ویل کېږي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، امریکایي چارواکو طالبانو په تیرو 2 کلونو کې په منظم شکل لیدنې درلودې چې وروستی ځل یې د جولای په 1 او 1 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدل و. متحده ایالات په خپلو لیدنو کې له طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په اقتصادي ثبات د میرمنو او نجونو په ګډون ټول افغانانو سره په درناوی د چلند امنیتی مسایلو او نشه موادو سره په مبارزه غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په تیر یو کال کې څو ځله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د افغانستان په اړه د سلام مشورو په هدف سفرونه کړي دي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
با گذشت دو سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، ایالات متحده تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در جریان دو سال گذشته قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده، ولی در خلال این مدت تماس میان واشنگتن و طالبان نیز وجود داشت.
پایان دومین سال فصل جدید روابط میان واشنگتن و کابل، فصلی که با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل نظامیان امریکایی از این کشور آغاز شد.
شب گذشته در کابل، ایالات متحده 20 سال جنگ در افغانستان را پایان داد. طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا.
جو بایدن پایان جنگ و خروج از افغانستان را از همین مکان اعلام کرد. رویدادی که چگونگی تطبیق آن واکنش‌های تند را در واشنگتن برانگیخت. اما رئیس جمهور بایدن همواره از تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده و آن را منطقی خوانده است.
سقوط نظام در افغانستان منجر به منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در ایالات متحده شد. جو بایدن به تاریخ 11 فوریه 2022 طی یک فرمان 3.5 میلیارد دلار این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان اختصاص داد و دستور داد که بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر این دارایی‌ها در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعای قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 تصمیم گرفته شود، فرمانی که انتقادهای زیادی را نیز برانگیخت. علاوه بر این، جو بایدن در اوایل ماه جولای 2022 طی یک نامه به کانگرس از تصمیمش مبنی بر لغو موقف افغانستان من حیث متحد غیر ناتوی ایالات متحده خبر داد. طالبان این تصمیم را غیر قابل نگرانی خواندند. در کمتر از یک ماه پس از اعلام این تصمیم، رئیس جمهور بایدن از کشته شدن رهبر شبکه القاعده خبر داد.
هموطنان من، روز شنبه به دستور من، ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری، امیر القاعده شد.
طالبان تاکنون کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده اند، ولی خبر حمله بر رهبر القاعده نگرانی ها در مورد حضور مجدد این گروه در افغانستان را افزایش داد، اما قصر سفید این نگرانی ها را رد کرده است. در جریان دو سال گذشته قصر سفید طالبان را مکررن به نقض تعهداتشان نیز متهم و بعث مشروعیت آنان را رد کرد.
اگر طالبان میخواهند که مشروع تلقی شوند، پس باید به وعده های خود عمل کنند، به تعهدات خود عمل کنند و مطابق آن رفتار کنند.
با وجود تبادله اتهامات بر یکدیگر، دیدار میان نمایندگان ایالات متحده و حکومت طالبان نیز ادامه داشته است و در جریان دو سال گذشته کمک های بشردوستانه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به مردم افغانستان نیز صورت گرفته است.
گرچه ایالات متحده در افغانستان حضور نداره، ولی تأثیر حضور قبلی این کشور در افغانستان هنوز هم در سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده محسوس می شود و به خصوص با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده به نظر می رسد که افغانستان باری دیگر به یک موضوع داغ در مبارزات انتخاباتی مبدل خواهد شد و حتی که تأثیر مهم را در انتخاب متصدی آینده قصر سفید خواهد داشت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، قصر سفید.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
د طالبانو له وکمنی دو سره په افغانستان کې وسلوالي نخته تقریبا پای ته رسیدلی، خو امنیتي ستونزې لا هم شته. داعش پر طالبانو څو بریدونه کړي او د مقاومت جبهه وایي چې دوی هم په ځینو ولایتونو کې پر طالبانو غلچکی بریدونه کړي دي. په تیر یو کال کې طالبانو امنیتي ننګونې څه دي؟ په دې حق له پام وکړئ د ریپورت ته.
د افغانستان جګړه په نړۍ کې یو له خونړیو جګړو څخه بلل کېدله، خو اوس حالات بدل شوي دي. د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جګړې ټغر هم تر ډېره حده ټول شوی. ځینې په دې باور دي چې جګړه طالبانو کوله او کله چې ودرول نسبي امنیت هم راغی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان اوس په خپل د ځان دښمنان دي.
نو اول قدم کې طالبان د خپل ځان دښمنان په خپل دي. دویمه مسله دا ده چې هغه افراطي ډلې چې دی وسره د جنایي ډلې چې یا مافیایي ډلې چې دی وسره شل کاله د نظام په چپ کولو کې وو، د دې نه دی خپل ځان نه جوړ کولای نشي. نو په دې خاطر باندې کچېرې د دې په مقابل کې ودرېږي، دا ټول یو طرف ته کېږي، طالب په ځان باندې یوځای کېږي.
د طالبانو سرسخت دښمن داعش ده. د غړلې د طالبانو پر لوړ پولو چارواکو مذهبي ځایونو او لوی غونډو د بریدونو مسؤلیت اخیسته ده. د مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه او د خپلواکۍ غورځنګ نورې ډلې دي چې د طالبانو سره مخالفت لري او په ځینو سیمو کې د غلچکی بریدونو مسؤلیت اخلي. د ملګرو ملتونو منشي په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جون په میاشت کې خپور شوی لیکلي چې په دې موده کې په افغانستان کې وسلوالې نښتې کمې شوې دي او شمیر یې له 133 شپږ شپېتو پیښو ته ښکته شوی دی. ځانمرګې بریدونه بیا زیات شوي او شمیر یې له 0-3 ته پورته شوی دی. یوناما وایي چې د مقاومت ملي جبهې، د افغانستان د ازادۍ جبهې او د افغانستان د خپلواکۍ د غورځنګ په نومونو ډلو د طالبانو په وړاندې په اتو ولایتونو کې د ځینو بریدونو د کولو ادعا کړې ده. د یوناما د راپور له مخې داعش د روان کال د فبروري او می میاشتې په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې 11 بریدونه کړي دي. د داعش په بریدونو کې یو هم د مارچ په 8مه د بلخ د ولایت په مقام کې د طالبانو د والی محمد داود مزمل وژل کېدل دي. د همدې میاشتې پر 9مه نیټه په مزار شریف کې د خبریالانو پر یوې غونډې برید وشو چې داعش مسؤلیت ومانه. د مارچ پر 8مه د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه برید وشو چې د دغه وزارت یو شمیر مامورین پکې وژل شول. طالبان لدی سره سره بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوي او د بشپړ امنیت دراوستو ادعا کوي.
د افغان ملي امنیتونو ځواکونو په لوزلو اوس یو هیوادوال کولای شي چې د هیواد په ټولو خارونو او لری فرتو سیمو کې لا امنیتي اندېښنو فرته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
طالبان وایي چې دوی د داعش په وړاندې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. په کابل، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، نیمروز، پروان، کندز او تخار ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړ شوی ده. د شننکو په باور ښایي داعش یا نورې وسلوالې ډلې اوس د طالبانو واکمنۍ ته کوم خطر نه وي، خو که دغه ډلې د افغانستان ګاونډیانو ته جدي امنیتي ګواښ پېښ کړي نو ښایي طالبان دا شته تعامل هم له لاسه ورکړي او لا پسې څنګ ته شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
گروه طالبان در دو سال حاکمیتشان بر افغانستان نتوانستن قانون اساسی خیش را تهیه کنند، اما هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت تهیه شده است. حقوقدانان به این باورند که هر حکومت بر تضمین مشروعیت حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است و این قوانین باید در مطابقت با حقوق و قوانین پذیرفته جهانی باشد.
چند روز پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان به استثناء مواد متضاد با احکام اسلامی را به گونه موقت نافذ خواهند کرد. اما هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 مه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت خواهد بود. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغان میگوید که هر حکومتی برای تضمین مشروعیت، حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است.
هر کشوری که اگر میخواهد که طالبان را به رسمیت بشناسد باید به مردم خود پاسخگو باشه که در اونجا بحث معیارهای مثل حقوق و وجایب اساسی اتباع بحث اعمال حاکمیت ملی یعنی مشارکت سیاسی نقش خانم ها و بحث تفکیک قوا که چطور قدرت مهار شود چک و بالانس قدرت و و سایر مسائلی که تضمین ها مدون است اگر چنین مواردی نباشه تعامل مشکل است بر رسمیت شناخته نمیشه.
عبدالله شفایی استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان قانون اساسی را مزاحم اهداف و مخالف سیاست های تبعیض آمیز آپارتاید جنسیتی و تبعیض قومی خود میداند.
طالبان در سطح سیاسی خود را حامل یک سنت تاریخی اصیل اسلام که خلافت هست می دانم. به این اساس در سیستم خلافت همچنان که می دانید تک محور و اونجا تصمیم گیرنده یک نفر است که شخصی هست که خود امیرالمومنین می دانم و او با قانون و قانونگرایی و قانون اساسی هیچ سنخیتی نداره، هیچ نسبتی نداره، خود فراتر از قانون می دانه. چون قانون اگر داشته باشه قانون اونها را محدود می سازه و قانونی که وضع می کنه قانون اونها را در چوکات میاره.
هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که تلاش دارد تا تمام نظام شرعی و تمام قوانین شرعی باشد و تمامی وزارتخانه ها مکلف شدند تا قوانین خود را بر اساس طریقت شرعی آماده کنند. اما عبدالسبحان مصباح بر این باور است که حکومتی بدون قانون اساسی مطابق ارزش‌های بشری اصلی نمی‌تواند موجب پذیرش جامعه جهانی باشد. او به بیشتر از 50 کشور اسلامی در جهان اشاره می‌کند که همه ایشان خود را با قوانین جهانی مطابق ساخته و دارای قانون اساسی هستند. اما طالبان تا به حال در تهیه قانون اساسی اقدامی نکرده بلکه بیشتر به تهیه قوانین حکومت طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی تاکید دارد. شفایی میگوید که ممکن برخی کشورها از روی منافع خود با طالبان به تعامل برسند اما خطر طالبان برای تمامی کشورها معروض است.
چرا؟ چون که ماهیت طالبان اصولا همونطور که عرض کردم ماهیت گروه تروریستی است و اینها جهاد را واجب میدانند. جهاد را که وقتی واجب دانست دیگه کل دنیا را وطن خود میدانه و به این اساس مرز نمیشناسه.
رهبر طالبان در حالی بر شرعی بودن قوانین حکومت آن گروه تاکید دارد که شماری از مقامات طالبان با برخی از احکام آن اظهار مخالفت کرده و آن را به ویژه مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران خلاف آموزه‌های اسلامی می‌خواندند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
لکه لنه چه طالبان برته په افغانستان واکمن شوی د افغان خزینه ژورنالیستانو په وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی او د دې هیواد دننه او له هیواده وتلې ژورنالیستان لا هم د یو شمیر بندیزونو او ستونزو سره مخ دي. زما همکار متی الله عابد په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
د طالبانو یو ستر وار په خزینه خبریالانو چې د تلویزیون په پرده لوس مخ نشي راښکاره کېدلی او دا بندیز لا هم دوام لري.
اسلامی امارات چې کله واته ورسید نو لمړی دوی وویل چې باید خزینه خبریالان دی خبرونو په جریان کې باید له ماسک څخه استفاده وکړي چې دا ډیره سخته ده ځکه یو نتاق چې یو ساعت دوه ساعته دوی خبرونه وړاندې کوي بدون د وقفې څخه دوی ماسک یعنی په خوله باندې چې دغه زموږ لپاره ډیره سخته تمامیږي.
د مطبوعاتي چارو د ملاتړ د نړیوالې شبکې د موندنو په اساس د طالبانو د بیا واکمنیدو نه مخکې په افغانستان کې 1500 خزینه ژورنالیستان او د مطبوعاتي ادارو کارکونکي وي مګر وروسته غشمې 85% کم شوی دی او قریب 900 تنه وظیفې د لاسه ورکړې دي.
رو داسې وضعیت ترسي کې چې خبریالانې دته مجبوره کی چاغوی پخپل خوخه پخپل رضایت باندې صحنه څخه لری شي. ازه دي شاهد ایم چې فقط دغه دور ز مخ کې مال خبريال سره په کابل کې خبري وکړي. دی یوازې دا ویل چې کله چې ما خبرونه خلاص لنو ماته زنګ راغی زما مدیر راغی دوی ته زنګ راغلی چې تاسو خبريال حجاب صحیح نه ده.
خود افغان خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو کړهو د کار پرې خودونه پسم لانه دي ختم شوه. اوس دوی لخپل هیواد نه کومبل امن هیواد ته رسیدو د پاره هم د یو ناسرګن حالت سره مخ دي.
هغه خبریالان چې غواړي له هیواد څخه بهر راووزي هغه هم ډیر په کړکیچن حالت سره مخ دي. هغه خبریالان چې ګاونډي هیوادونو ته تللی دي او غواړي چې د بهر هیوادونو ویزه ترلاسه کړي هغه هم ډیر ستونزې سره مخ دي، ځکه چې هغه خپل کیسونو ته پټم دي او تر اوسه لا هیڅ خبر ورته نشته.
خدیجه امین په کابل کې دولتي تلویزیون سره کار کاوه او اوس په هسپانیا کې یوې محلي مطبوعاتي شبکې کې کار موندلې، مګر وايي له هواده وتلی ټول ژورنالیستان دومره بختور نه دي لکه دا چې ده.
څوک چې وطن نه وتلی ډیر سخت ده، چې هغه ته یو ډیر خراب لون کې په بل هواد کول لري، ځکه چې موږ ډیر وخت ته ضرورت لرو، موږ باید ژبه زده کړو، موږ باید خپل ځان برابر کړو تر هغه وخت پورې چې وکولای شو کار وکړو.
زه د افغانو خزینو خبریالانو راتلونکی ښه نه وینم، ځکه چې د دوی د کلونو کلونو زحمت ضایع شوی دی. اوس دوی په ټولنه کې فرصت نه لري چې په خپلو پښو ودرېږي.
خدیجه اشرفی د غزنی په ولایت کې د محلي مطبوعاتو سره کار کاوه او اوس په فرانسه کې ده. خو تر اوسه په خپل مسلک کې کوم مصروفیت نه لمندلې او اندېښمنه ده چې آینده به څنګه شي.
کوم مسلک چې ما غوښتل کار وکړم باید زبرځد کړم او په همدې ټولنه کې ځان متخم کړم، او که زه ونه توانم خپل مسلک ورزم زه مجبوره یم دې ته اړ یم چې خپل مسلک نه خدای په معنی وکړم او بل مسلک ته مخه کړم.
افغان خزینه ژورنالیستانی کډننه په هواد کې دي او یا د هواد نه د وټلو په حال کې دي او یا هم له هواد نه وټل دي، ټول د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د دوی د کاری ازادۍ او آئندې په حق له خپل پالیسیو کې د کوم بدلون یادونه هم نه ده کړې. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
قدر مونیدونکو یو نړی مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وای. زمونږ همکارانو د دې خبرونې او راپورونو په چمتولو کې خورا زیار استره ده، چې ترې منندوی يم. دا و د دې اونې یو موضوع او څو زاویې اونې ز خبرونه. تر بیا مو پر پاک الله سپارم. ښه اونې ولرئ.
خبری ټولګه کې
دې کې داسې خلک مشته دي چې اندګي په افغانستان کې د کوي ژوند خطر کې دي شي
د افغانو کډوالو په وړاندې د پاکستان کلک دریځ د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړی چې د کډوالو د جبري ستنولو لپاره به د غوی ژوند د خطر سره مخ شي. د اوکراین د امریکا پوځي او سیاسي ملاتړ ولسمشر بایدن د اوکراین د پوځي ملاتړ په اړه وینا کوي. د اوس د خپل ملي امنیت د ډلې سره په سلا مشورو بوخت دی. او په واشنگتن ډي سي کې کلتوري غونډه زورګونو کسانو د امریکا په پلازمینه کې په یوې لویې کلتوري نندارې کې برخه اخیستې وه.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د اکتوبر د میاشتې ومنېټه د تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کوربز احمد شکیبیم. د هرات په ولایت کې د شنبه په ورځ شاوخوا 11 بجې د ریختر په کچه د 6.3 درجه زلزله ورسته د زلزله 15 نور ټکانونو دغه ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ویره خبره کړې او خزو ماشومان په ګډونی په سلګونو کسان ل خپل کورونو څخه بهر واټونو ته وتلو تاړ کړې دي. د بادغیس، فراه او هلمند ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو د معلوماتو لمخې دغه زلزله ټکانونه په دغه ولایتونو کې هم احساس شوی دي. د هرات د حوزوي روغتون مسولینو ازادي رادیو ویلی چې د زلزلې لامل د غروختون ته د میرمنې او یو ماشوم جسدونه ورول شوې دي او تر اوسه 55 تنه ټپيان روختون ته ورغلي دي. تازه شمیرې خې چې په پیخه کې څنګه 15 کسان وژل شوی او 80 تنه ټپيان شوی دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې مرکز د هرات ولایت د شمال لویدیس په 40 کیلومتره کې خوده ده. د ریپورتونو لمخې د زلزلې په ترکمنستان او د ایران په مشهد ښار کې هم احساس شوی ده.
مریضایی که به شفاخونه آورده شده از طریق شخصی یا از طریق ایرات امبولانس خدمات اولیه ابتدایی اساسی برای از اونا ارائه شده و تمام دعا و کتاب عاجلی که در شفاخونه موجود بوده به دسترس از اونا یه تئوری که شما میبینیم این خدمات هنوز هم ادامه داره و هنوز هم از اطراف و از ولسوالی ها متاسفانه بعضی واقعیات به شفاخونه آورده میشه.
ملګرو ملتونو د پاکستان نغښتي چې د افغانو کډوالو جبري استل د بند کړی. د کډوالو او پناهغښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړی چې د پاکستان په دې کار سره به د کډوالو ژوند د خطر سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات په اسلام آباد کې د خدای نور ناصر نخلم چې د امباوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او د پاکستان حکومت څه خبرګون خودلای؟
مننه. د ملګرو ملګرو لري دا وښتنه دا باندې راځي د سوي له چې واجی پاکستان تي په څنډه ول باندې دا ضرب الاجل کې راکلې دي دا هغه نه قانون او کډوالو لپاره چې ایوان کې به یا به هم د روسي نه چې پوری باید ټول دا واجی چې دا د دوی پرزنت باندې دا هغه خامچ دوی واجی تر اوسه ټول ټول زیات لسته تر مخ مخ وو خو یې ژوند بلا په خطر کې کیا په دې کې ډیرای هغه فعالان دي چې واجی هغه د طالبانو د حکومت له امله خپل هیواد رسول او تعصیب دي او کچرته دوی بیرته ایجنوای د هغوی ژوند په خطر کې دي. د دې سره د پاکستان کې د هم تر ډیره پورې په دې باندې کلک دي کته هم ځنه خلکو په دې باندې خوشي څرګندونه کړې ده چې وايي باید افغانان ټول بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي خو ځینې نور ډبل د پاکستان حکومت په دې اوسني پریکړه باندې دغه غندلې ده او دوه سیاستوالو ترمن تازه بیانونه راغلي دي. یو په پټه کې د پښتون ملت پال محمد خان اڅکي یو ولته غونډه کوي ویل چې باید پاکستاني پولیس د تورول خلاص واخلي او بل بیا مذهبپال سیاستوال دی مولانا فضل الرحمن هغه په پېښور کې یو خبري غونډه کې دا خبر کړی دی چې وايي پاکستان حکومت باید دغه ډول د افغانان چې دلته اوسي باید ونه ځورول کارکلمان د نړۍ بشری حقوقونو په څیر نو باندې هم ځخ کوي دی چې هغه په دې باندې باید چوپ پاتې نشي او د پاکستان حکومت وو چې باید دغه ډول له کډوالو سره په خاطر توګه افغان کډوالو سره ونه شي.
خدای نو نرسس ډیر زیاته مننه کوم له معلوماتو نه او د دین کو نه ډیر زیاته بخنه غواړم چې د تخنیکی ستونزو لکباله ستاس خبرې مون په سم توګه وانه ورې دي اما ډیر زیاته مننه کوم کغواړی چې د خبر نور جزئیات ولولې د امریکا غاک پښتو وی پانه ته ورتلای شي پته ده pashto.vo.com د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم په یو غړ اعلامیه کې لیکلي چې له پاکستانه د افغانانو په زور د ستنېدو په صورت کې ممکن د هغوی ژوند د ګواښ سره مخ شي. پاکستانی چارواکو ویلي یوازې افغانان نه بلکې ټول غیر قانوني کډوال استل کیږي. د اسلام آباد د پریکړې چې د نومبر تر لمړۍ نیټې پورې 1.2 میلیونه کډوالو باسي په افغانستان په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د کډوالو چارو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو په یو غټه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې ټولو ځانمنونکو افغانانو خوندوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو پاکستانی چارواکي وایي یوازې افغانان نه بلکې ټول غیر قانوني کډوال خپل هیواد باسي. پاکستان د نومبر تر لومړۍ نیټې د 1.1 میلیونه کډوالو د ایستلو خبرداري ورکړي.
هغه کسان چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي موږ ورته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړي. دوی باید بیرته خپلو هیوادونو ته ولاړ شي.
پاینده نبی یو له هغو افغانانو دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېږي او درې ځلې پاکستاني پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسېدو په تور نیولې دي.
رمضان مې دو دن رہ گیا تھا تو میں اندر گیا تھا جیل میں.
دوه ورځې روژې ته پاتې وی چې زه زندان ته ولاړم. له روژې وروسته راخوش شوم او دا تو ورځو لپاره ونیول شوم.
تر دې وړاندې طالب ویاندویانو د امریکا د حکومت په ګډون نړیوالو بنسټونو دا ادعا بې بنسټه بلل چې ګواکې افغان کډوال دی د پاکستان په امنیو کې لاس ولري.
حتی زه فکر کوم چې د پاکستان په تعمیراتي چارو کې په عمراني او په آبادی کې به د دې مهاجرو ډېره ونډه یې کنه. هغه تم به په تجارت او په دې معاملو باندې افغانستان دلته مهاجر چې دغه ټر تاجران دي کسبکار دي او داسې بعضی کارونه کوي نو هغه ته هم وکتل شي.
د کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ چې اکثرا د کډوالو پر قضیو کار کوي وایي چې 1.3 میلیون افغان کډوال د اوسېدو راجستر شوی کارتون لري او زیاتوي چې حکومت د دوی د اسنادو نیوي کول درولې دي.
15 کسان چې نیول شوي او قضیې له ما سره دي ټول قانوني کارتونه لري. هغوی له دې کبله نیول شوي چې ورته ویل شوي د اسنادو وخت پای ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په یوې خبرتیا کې ویلي ترڅو چې کابینه په دې اړه واضح پریکړه کوي هغه کسان چې کارت لري کار په ملرای.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري هم د پاکستان له حکومت نه غوښتي هغه شمیر افغانان چې د طالبانو له واکمنډو وروسته پاکستان ته تللي راجستر کړي.
دې کې داسې خلک هم شته چې هلته کې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر کېدای شي. هلته کې نو باید چې دا خلک په زبردستی ریپورټ نه کړی شي. د دې لپاره موږ حکومت ته هم دا وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان پکار دی چې دا خلک موږ رجسټر کوی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په پاکستان کې شاوخوا 3.4 میلیون افغانان اوسېږي چې 1.1 میلیون د اوسېدو اسناد نه لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې ویان جیسن سټرایزیوسو په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د سخت بشري وضعیت اټکل کوي. جیسن زموږ د همکار احمد الله چوال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د کورونو لپاره نه یوازې خوراکي توکو بلکې درملو ته نه لاسرسی یو ستر ستونزه ده.
په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. دا پر احتیاج جدي ده. په افغانستان کې ملیونونه خلک بیلابیل مرستو ته چې ښایي د نړۍ په نورو برخو کې لومړنۍ مرستې وي اړتیا لري. په دې کې یو د کافي خوړو نه موجودیت دی. دا ښایي د څښاک اوبو روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی وي. دا یو ځانګړی ډول ژور درد دی. تاسو آن دا ویلی شي چې ښایي داسې ژور خپګان چې کله مور یا پلار خپل بچی د ناروغۍ په حالت کې وګوري او دوی نه روغتون ته وړلای شي او نه درملنه کولای شي هم وي. همدارنګه کله چې مور یا پلار پوهیږي چې دوی د خپل اولاد لپاره کافي خواړه نه لري، دوی لبل چامرست نه شي اخیستلای، او یا هم د دوی د کورنۍ نور غړي په ورته حالت کې وي، دغه ډول کوچنیان ناروغه کیږي او بل اخر مړ کیږي.
ایجنسیز لایک یوورز اند اذر هیومانیټیرین ایجنسیز
د بشری مرستو د یو سازمان په توګه، تاسو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه څومره اندېښمن یاست؟
So if we talk globally about the situation in Africa,
Afghanistan halat utal nawal arkhaw guruh kara khabar ada che dir ziyat artia mawjuda da har yo bashari sazman che wa armana kurani uguri du gwaadi da sazman yaqinan gwaadi che du sharamrasti ukri zuma idara da sir sarim nawal committee la du khalno rapade kho durukhtunun da mlatar da program la lare da millionun afghanan sara limrasi la par durukhtunun ta milawi مون په دغه روختونونو کې ډاکټرانو او نرسانو ته معاشونه ورکوو او د دوی سره د درملو مرسته کوو. که په نړیواله کچه ورته وګورو، د بشري سازمانونو سره نړیواله مرسته مخ په کمیدو ده. د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پخوا په پرتله اوس نه یوازې زموږ د سازمان بلکې د نورو بشري سازمانونو سره مرستې کمې شوې دي. که ساده یې ووایو، موږ اوس په سم ډول مرستې نشو کولای. په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې ډېر اړمن خلک دي. موږ له ټولو سره مرستې نشو کولای. موږ د اړمن افغانانو سره هم مرسته نشو کولای.
بسر سلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د مرستې ادعا هم کوي. د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي. آیا تاسو افغانستان کې د بندیانو سره د ناوړه چلند د کومې پیښې سره مخ شوي یاست؟
So the international committee of the Red Cross
د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زندانونو ته ځي. هلته د بندیانو سګوري مونږ دغه زندانونو ته په دې خاطر چې هلته د بندیانو د ژوند حالات بهتر شي په مخه ورځو. زموږ مخه دا وی چې یقیني کړو چې بندیانو ته کافي خواړه ورسیږي، دوی د څښلو او د خپل پاکۍ لپاره کافي اوبو ته لاسرسی لري. مونږ هلته د بندیانو سره خبرې کوو، د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راټولوو او بیا دغه معلومات زندانونو د مسولینو سره شریکوو. زمونږ د سترګو لیدلی حال او د زندانونو د چارواکو سره زمونږ خبرې تل محرمې وي. مونږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکړو. له دې امله مونږ خپل معلومات له خلکو سره نه شریکوو، خو د امکان تر بریده زمونږ هڅه دا ده چې د مسولینو سره په صداقت، ایمانداری او رښتینولۍ سره خبرې وکړو. موخه مو تل دا وي چې د بندیانو حالات ښه شي.
راپورونه ښیي چې د افغانستان د کوچنیانو 10% د خوارځواکۍ سره مخ دي. دا حالت څومره جدي دی او آیا د دې حالت د بهتری تمه کیدی شي؟
The economic situation for many families.
لاغه را پدی خو چې شاو خو 2 کال وړاندې افغانستان کې سیاسي انتقال وشو، حالات خراب دي. مونږ پوهیږو چې اوس زمیتا کم وخت پاتې دی او په ژمي کې به نور واور وشي. کورونا ګرمول او د کورنۍ د غړو ګرم ساتل به لا پسې سخت شي. د دې په ویلو زه دردیږم، خو بدبختانه په ټول ملک کې به د میلیونونو خلکو لپاره تر پسرلی او تر هغه چې موسم ښه کیږي وخت په ډیر سخت وي.
How prepared are
بنړیوالو مرستکونکو هیوادونو د مرستو کچې ته په کتلو بشری ادارې په ځانګړي ډول سرسریب کمیټه پر اتلونکو کې او پر اروان ژمي کې د افغانانو سره مرستو ته څومره چمتو ده؟
The international
Red Cross نړیوال سلسله له تلويخ کولو را پدې خل افغانانو سره مرسته کوي. موږ د مهال 50 روغتیاي مرکزونه چلو او دا کار به دوام وکړي. هر کال دوه مرکزونه ته په میلیونونو افغانان د درملنې لپاره ورځي. موږ د مسنوي غړو د جوړولو او مرکزونه لرو. دغه مرکزونه د افغانانو سره د بیرته عادي ژوند په پیلولو کې مرسته کوي. د دوه مرکزونو فعالیت به هم دوام وکړي. دا ښه خبرونه دي. بد خبرونه دا دي چې د افغانستان په لارو بر کې دومره اړمن افغانان دي چې نه یوازې زموږ اداره بلکې ټول بشري سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي دومره وسایل نه لري چې د هر اړمن افغان لاسنیوي وکړي.
بیا هم خرغ لاس راځو نړیوالو مسایلو ته. فلسطین کې د حماس ډلې د شنبه په ورځ پر اسرائیلو پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه شلته نه وجل شوې دي. یو شمیر وسلوال د اسرائیلو خارګوټ ته ننوتلي او ورسره حماس د غزې نه راکټي بریدونه هم کوي. د اسرائیل اشکلون او اشدود خارونه پر راکټونو لګیدلي چې په ترڅ کې موټرو او ودانیو ته زیان رسیدل ده. اسرائیل ویلي چې د ایران د ملاتړ نه برخمنو حماس جنگیالیو د جګړې اعلان کړی او د دوی پوځیان په وړاندې مقاومت کوي. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې تر اوسه پورې 23 اسرائیلیان وژل شوی او 1500 تنه ټپیان دي. د امریکا د سنا په مجلس کې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک شومر د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبه په ورځ چین ته ورسید. د امریکای پلاوی د چین سربیره د سویلی کوریا او جاپان لپاره سفر هم کوي او موخه یې دا ده چې د امریکا اقتصادي او د ملي امنیت ګټې خوندي کړي. چارواکي وایي چې پلاوی تمه لري څو د چین د ولسمشر شي جنګ پنګ سره هم وګوري. په پلاوی کې شپږ سناتوران شامل دي او دوی به چین، سویلی کوریا او جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې د حکومتي او سوداګریزو چارواکو او په سیمه کې د امریکایي کمپنیو د مشرانو سره وګوري. نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د پوځي ارغل نه درويشت کال پوره کیږي. دغه جګړه د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدون نه وروسته پیل شو چې په ترڅ کې د څو نوې په موده کې د طالبانو د امارت اوله دوره ړنګ شوه. طالبان چې د امریکا سره د دوهې د سولې د تړون وروسته بیرته پر هیواد واکمن شبی دي د اکتوبر 1 نیټه یو تور ورځ بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ویلي چې افغانستان د یرغلګرو هدیره ده. دلته په امریکا کې د تیرې پنځشنبه په ورځ معلومه نه وه چې آیا د اوکراین لپاره به مرستې منظور شي یا نه. د ولسمشر بایدن حکومت په دې اړه بحث وکړ چې څه ډول پرته له دې چې د امریکا د استازو جرګې مشري په اړه رایه واخلي د امریکا حکومت د روسیې پر وړاندې د اوکراین سره مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر بایدن د امریکا د ملي امنیت د شورا سره د تیرې پنځشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د بحث لپاره غونډه کړې. امریکایان د اوکراین سره د مرستې په اړه ویشلې دي. بایدن د امریکا ولسمشر په خبرو کې د اوکراین سره د ملاتړ کولو ننګه کړې. روسان د اوکراین سره په 1990 کې له خپلې تر سره کړې ژمنې په شا شوي. روسانو د اوکراین لخوا د خپل اټومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې دغه هیواد د خپلواکۍ ژمنه کړې و.
روسان د هغه تړون چې دوی د اوکراین سره کړو روح ماته دا کار ډېر خطرناک دی. نړیوالې اړیکې څه شوې؟ تړون ولې نه پلي کېږي؟ د ملګرو ملتونو اصول ولې نه عمل کېږي؟ موږ د ځنګل تر قانون لاندې شون کوو.
چارواکي وایي چې د اوکراین سره مرسته د امریکا ګټې ایجابوي. د دې لامل دا دی چې روسیه د اوکراین له پولو ورتیریږي، بیا به امریکا مجبوراً له پولینډ څخه دفاع کوي. دا کار به درېمه نړیواله جګړه رامنځته کړي. چارواکي وایي چې دوی د دغه خطر د مخنیوي هڅه کوي. روس امریکا له اوکراین سره د 30 میلیارد ډالر مرسته کړي، چې دا خبره د یو عادي امریکایي وګړي لپاره د حیرانتیا وړ ده. پخوانی امریکایي چارواکي وایي چې د مرستې پر سر په خپل منځ کې د ناندریو پر ځای باید امریکا د اوږد مهال په اړه فکر وکړي.
دا به یو اوږده جګړه وي. موږ باید او خای د یو بل کال لپاره د جګړې ته چمتو اوسو. موږ باید د اوکراینیانو سره په دې اړه چې دوی تعرض وکړي هغه لال سیمه مرسته چې مکارې وکړي او دوی د اوس په پرتله باید زیات چمتو وي.
د امریکا د پاو وزارت د اوکراین سره یوازې 15.4 میلیارد ډالر مرسته کولای شي. اوکراین له دغه مرستې برسېره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
د دفاع وزارت له نظره موږ په پرتلیزه توګه د زیات وخت لپاره پیسې لرو. تاسو به را روانه اونۍ د اوکراین د دفاع په تماس ګروپ کې وګورئ چې د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن باید اوکراین سره د مرستو پر موضوع تمرکز وکړي. موږ د اوکراین او خپلو نورو متحدینو سره په ګډه کار کوو چې اوکراین ته هغه څه ورکړو چې دغه هیواد ورته د جګړې په ډګر کې د بریا لپاره اړتیا لري.
راروانه اونۍ به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په بروکسل کې د اوکراین سره د مرستو د تماس د ګروپ د غونډې کوربه وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا ځل د نوبل د سولې جایزه د ایران د مستبد حکومت پر ضد زندانې فعال نرګس محمدی ګټلې. نوموړې په ایران کې د خوځو د حقوقو لپاره د فعالیتونو او احتجاجونو یو پیژندل شوی څیره ګڼل کیږي. نرګس د ځینو تورن لقبله په زندان کې ده. منزه شهید پر ریپورت.
د بشري حقوقو فعال نرګس محمدی دویمه ایرانی او څلورمه مسلمانه میرمنه ده چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د نوبل کمیټه مشر بیرت رایس اندرسن هغه په ایران کې د خزو د تحریک یو بیساره مشر وبلله. میرمن محمدی دا وخت بندیده.
Well, you know, she's been an activist since late 1990s. She started as a journalist and then became a
هغه په جیلونو کې د خزو سره روان جنسي او فزیکی تشدد پر ډاګه کړو چې اسلامي حکومت یې نشي زغملی. هغه د دین روانې هم د ملګرو ملتونو او د امریکای لخوا د بهادره او د کوچلي مبارزې پر سر یو شمیر جایزې ګټلې دي.
د ایران حکومت میرمن محمدی ته د نوبل جایزې ورکولو ته تر اوسه رسمي ځواب ویلی نه دی، خو حکومتي رسنۍ فارس ویلی دی چې دا جایزه اغلی محمدی ته د ملي امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو پر سر ورکړل شوې ده. په 2003 کال کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې بل ایرانۍ میرمنه شیرین آبادی بیا بل شان نظر لري.
خانم نرگس محمدی کله نتیږي چې نرگس محمدی د بشری حقوقو د تنظیم د مرکز سره همکاري کوي. هغه زموږ د یو شمیر فعال غړو څخه یو ده چې د بشری حقوقو د ساتنې لپاره قبوچتوي او کار کوي. زه هغه ته او ټول ایرانی خزو ته مبارکي ورکوم.
هم د دغه جایزې ګټونکو پښتني میرمن ملاله یوسفزی په ایکس لیکلی چې دا ګټه به د ایران د خزو لپاره د میرمن محمدی هڅې لا نوري ګړندۍ کړي. د نوبل جایزه تر اوسه 19 خزو ته ورکړل شوې، خو د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې راهسې د سولې جایزه تر اوسه 4 مسلمانو میرمنو ته ورکړل شوې ده. نرگس محمدی د دې کال ګټونکې ده. په 2014 کې د پاکستان د سوات ملاله یوسفزی، په 2011 کال کې د یمن توکل کرمان، او په 2003 کال کې د ایران بلی فعال شیرین آبادی د نوبل د سولې جایزې ګټلې دي. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د نوبل د سولې جایزې نوماندہ محبوبه سراج امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې هیله درلوده چې د نوبل د سولې جایزه وګټي ترڅو په نړیواله کچه د افغانستان په ځانګړې توګه د افغانو میرمنو غک پورته کړي. میرمن سراج وایي افغانستان او ایران دواړو کې میرمنې روحي ملاتړ ته اړتیا لري چې روانو بدبختۍ خلاصون مومي. د نوبل د سولې جایزه د جمعې په ورځ د اکتوبر په 6مه په ایران کې زندانی د بشري حقوقو فعال نرگس محمدی ته د خوځو په وړاندې د تاوتری خوالی په خلاف د غیر مبارزې په خاطر ورکړ شو. دا یو 50 کلن فعال او ژورنالیست په ایران کې د جبري حجاب او مرګ د سزا په ضد د مبارزې په خاطر سوزله بندي شوی او د تیرو 2 سیزنونو زیاتره موده کې په زندان کې تیر کړی دی.
ولا ما میتونستم به سر ساده افغانستان بلند کنم جان، اینو باور کنین. برای اینکه من متر یک شخصیت دارم، من متر یک آدم هستم، من منیمی کار میکنم با ایره کلی که میفهمینم که من قدرت دارم، من کار میکنم باور کنین. من امیالی که من از جایزه نوبل نیستم دمی طول زیمی 2 سال خوما نبودم، این امیالم دنیا گپم برای گوش میکنم، برای به مجالس میخواینم، برای من میخواین گپ بزنن تمام از این مسائل. از او خاطر یک مقدار جایگاه من شاخته شدگی بود، باور کنین. از او خاطر من از این بسیار استفاده کردم، میتونستم به فایده زن افغانستان.
محبوب سراج په داسې وخت کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماندا و چې په تیرو 2 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولې دي. او سم یو ورسی مطلب، نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لمړی سیالي بنگلاديش ته وبایلو ده. بلخوا چین کې روانو آسیو اولمپیک لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال ګټل ده. د دې دواړو ورسی خبرونو جزئیات ل خپل همکار موتی الله عبد ناخلم چې دا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. عبد صاحب سلامونه، مهرباني. د دوو لوبو یا د دوو ټورنمنټونو او سیالو جزئیات مونږ سره شریک کړئ، مهرباني.
دلمن شکر دوست، د افغانستان کرکټ ملي ټیم په درن دل باندې د کرکټ نړیوال جام په لوبي کې د 2015 2016 او اوس د 2018 نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ټیم د غګډون په دې باندې هم مهم دی چې افغانستان راستن د جام ترسیږي. او د خلکو د مینوالو د تمو خلاف هغه کتلو باندې نشو څنګه چې دی غوښتل چې افغانستان به لري خپل ولري، د بنگلاديش سره لوبه نن افغانستان ټول ټیم په یو سلو شپږ 50 منډو وسوځیده. نو دغه هدف د بنگلاديش لپاره ډیر کم وو او بنگلاديش وکړه شو چې دغه هدف څلور لوبغاړو سوځیدو باندې پوره کړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې نه لوبې لري، د لومړی لوبه وه. راتلونکي لوبه به هم د افغانستان ټیم د هند په مختلفو خاورونو کې لري. د راتلونکي لوبه د هند ټیم سره ده. د افغانستان د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان په توپوهنه کې مشکل لري او هغه تمه چې د توپوهونکو نه درلودله هغه شانتې لوبه ونه شوه. او څنګه چې تاسو د دویم لوبه یادونه وکړه، په چین کې د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې افغانستان یو لوبه د سریلانکا نه وګټله، بل لوبه د پاکستان نه وګټله او فائنل ته ورسېده. پینل کې افغانستان د هند سره مقابله درلوده او افغانستان په خپل نوبت کې 12 منډې.
ډیر زیات مننه کوم د توپوهنه ستونزه د اوس نه ده، د ډیر پخوا زمانه نه ده او تمام دا کیږي چې اوس باید دغه ستونزه حل شي وای. په هر صورت ډیر زیات مننه کوم ستاسو له معلوماتو نه بچ په خیر اوسئ.
ډیر مننه، تشکر.
د واشنگتن ډي سي په ملي مالکیت د نړیوال کلتوري فستیوال څلورم منندره تر سره شو. دغه درې ورځنی میلې ته د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه په سلګونو زره کسان راغلي وو. دا فستیوال په لومړي ځل په 2008 کال کې په بنگلور کې تر سره شو، ورپسې په 2011 کال کې په برلین او همداشان په 2014 کال کې د هند په نیوی دیلی کې تر 3 میلیون د زیاتو نندارچانو په ګډون تر سره شو. پام وکړئ په دې اړه د ثاقب الاسلام د ریپورت پښتو ژباړې ته.
دا واشنگتن ڈی سی په ملي مال کې د خلکو جوش او مستی ده. په دغه درې ورځنی نړیوال کلتوري فستیوال کې لشپګ لکو څخه زیاتو خلکو برخه اخیستې وه.
موسیقي، خواړه، کلتور، ځوانان، زاړه، اسوکه کې مالونین ټول یو ځای وو لکه یو کورنۍ.
دا فستیوال د هند ژوندون هنر بنسټ لخوا د یو کال په موده کې د 10,000 څخه د زیاتو رضاکارانو په شتون جوړ شوی و.
دا د نړیوال کلتوري فستیوال څلورم غونډه وه. مخکې دوی په هند کې او یوه د جرمني په برلین کې ترسره شوی و. په ټوله کې 6 میلیون خلکو په فزیکی ډول او 1 میلیارد څخه ډیرو خلکو په آنلاین ډول ګډون کړی و.
دا متحده ایالات په پلازمینه کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه 10,000 هنرمندانو په یو لوی سټیج ننداره وړاندې کړه. دې ملي ته یو شمېر دولتي او سیاسي مشران هم راغلي وو.
زه فکر کوم چې دا د ملي ژوند او پټول نړۍ کې د سولې د حاصلولو جشن دی.
زه وایم د مخه داسې احساس کوم چې دلته ډېره مینه او آرامي ده. تاسو پوهیږئ چې صرف دلته شتون هم مستی لري.
د بیلابیلو هیوادونو ننداره او نور هوا درو د وګړو سره لیدنه او بس لدغه شیبونه خوند اخلو.
د دې لپاره چې موږ پوهیږو چې موږ یو کورنۍ یو، د دې خپو هوی لپاره کلتورونه او تمدنونه سره یو ځای کوو.
په دې نندارتون کې د زر گیتار په نوم نړیوالې ډلې چې مشري ګرامي جایزې ګټونکي فری کوله، سربیره د سویلي او ختیځې آسیا، افریقا، امریکا او منځنۍ ختیځ څخه کلتوري نندارې وړاندې شوې. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. کغوړی چې د نن ورځې د خبرونه ویډیوګانې وګورئ، دغه خبرونه ورسره ریپورتونه د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. او کغوړی چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو وی پانی ته ورتلای شي، پته ده vpashto.com. اوس هم خبرونه سپارو د دری برخه همکارانو ته. د دری خبرونه قربانه نجيبه خلیل ده چې استودیو ته راغله. نجيبه جان سلامونه او نیکی هیله، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلامت باشین. سلام به شما و بیننده محترم. البته تازه ترین گزارش ها در رابطه با وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان، موضوع حملات بین اسرائیل و فلسطینیان، جنگی که نتانیاهو میگه آغاز شده، همچنان ما تازه ترین گزارش در قسمت مسابقات کرکت جهانی در هندوستان خواهد داشت. امید است که بیننده محترم تا آخر برنامه با ما باشه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو.
کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.